مننه ستار فروغ. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. روسیه وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. د افغانستان د حلقوي سړک د مهمې پروژې وروستۍ برخه د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول کیږي، او د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي له دې وروسته به له یوې نوې ټکنالوژۍ کار واخلي څو هغه کسانو مخه ونیسي چې په چل وله او درغلۍ په جرمني کې د پناه ترلاسه کولو هڅه کوي. دوستانو، بیا هم ستړي مشئ. د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د لوګر او پکتیا چارواکي په دې ولایتونو کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غواړي چې د کلی د راډیو د خبریال احمد الله سرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. او د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، اعتراضونه په زیاتېدو دي. بشپړ خبرونه واورئ. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوال 12 وسلوال وشل شوي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رډیو سره په خبرو کې د دې دوه ورځنیو عملیاتو په اړه چې پرون پای ته ورسېدل وویل:
د خنجر شپک په نوم عملیات چې اته څلوېښت ساعته د برک برک په ولسوالۍ کې روان و پای ته ورسېد. دغه عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي، درې هم ژوندي نیول شوي، او د دوی څخه ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې او وسایط هم افغان ځواکونو ته لاسته ورغلي دي.
ښاغلی صالح زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د 57 په نوم د وسلوالو طالبانو یو قمندان چې د میدان وردګو اصلي اوسیدونکی و په لوګر کې د کرومایتو د قانونو د لیږدونکو لاریو څخه به د ګمرک په نوم پیسې اخیستي هم نیول شوی دی. اخوا د پکتیا چارواکي هم وایي چې په د دې ولایت په ازازي اریوب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د پکتیا د ولایت د مطبوعاتي دفتر نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا هوایي برید د اریوب ازازیو په یوه سیمه کې شوی، او په ترڅ کې د مالیار خیالي او هارون په نوم وسلوال وژل شوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا درې واړه د کومې وسلوالې ډلې غړي وو. دا خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غواړي چې د کلید راډیو د خبریال احمد الله سرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. سرګند نږدې ونې میاشت مخکې د تروریستي فعالیتونو په شک ونیول شو، خو د هغه برخلیک په اړه خبریالانو او د نوموړي کورنۍ ته هیڅ راس معلومات نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، د سرګند برخلیک په اړه د ولایت له مقام څخه د وضاحت غوښتنه نه کړي. خبر پاڼه د خبریالانو د مسؤلیت د سیمه ییزې کمیټې د شراو د کلید راډیو د خبرونو د مسول احمد لودین له قبل لیکي چې نو موړې وای د سرګند برخلیک په اړه معلومات خورا مهم دي، او د کندهار د ملي امنیت ریاست باید په دې اړه دوی ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د ایرلند په وړاندې خپل دوهمه یو ورسنې لوبه وبایلله. لوبه ایرلند پایل کړه چې په 500 اورونو کې نه لوبغاړي وسوځیدل، او افغانستان ته 201 بیا منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړو 260 منډې جوړې کړې او ټول په 46 اور کې وسوځیدل. افغانستان په شارجه کې د درې ورځنیو لوبو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې ایرلند ته د 113 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېمه لوبه چې وروستۍ لوبه ده د یکشنبې پورس په شارجه کې کیږي. د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، اعتراضونه په زیاتېدو دي. او د رپورټونو له مخې د فلسطین په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د لږ تر لږه 1.5 کسان پرون د اسرایلي پوځیانو په ډزو او ربړي ګولیو ټپیان شول. روغتیايي چارواکي وایي د یو ټپي حالت نازک دی. د رپورټونو له مخې ځینو اعتراض کوونکو اسرایلي سرتیري په ډبرو وویشتل او د مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. د اسرایلو پوځ وایي د غزې په ترانګه کې د تروریستانو 2 د ټانک او الوتکو په وسیله هغه مهال په نښه شوي چې پر اسرایلو توغندي وویشتل شول. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د اوکراین او د نړۍ د نورو مسایلو په اړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن کړي خبرې ظاهرا بې نتیجې پای ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې پرون په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته ویل، ول نغوالی په مشخص ډول وای چې ستر لاسه شول خو پرمختګ وشو. ټیلرسن زیاته کړه دا ستونزې په یو غونډه کې نشي هواری دی او ځکه په دې غونډه کې هم د حل لار ورته پیدا نشوه. لاوروف بیا وویل په دې کتنه کې ټول هغه دواړه خیز مسایل یاد شول چې امریکا او روسیه اړیکې زیانمن کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لسوهنو په اړه ادعاوې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پوځي تیری او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ونډه هغه مسایل دي چې د مسکو او واشنگټن اړیکې یې سختې کړکیچنې کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي اونۍ د روسیې او مصر د اړیکو د پراختیا په مقصد د هیواد ته سفر وکړي. د مصر جمهور ریاست وایي چې پوتین به له خپل مصري ساري عبدالفتاح السیسي سره په بیلابیلو برخو او په تیره په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې د دواړو هیوادونو په دواړو خیزو اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو وغږیږي. د مصر د جمهور ریاست لخوا په یو خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سفر د روسیې او مصر د تاریخي او ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا دښمنۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي. او دا فوټبال پرتګالی لوبغاړي کریستیانو رونالډو پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د غوره لوبغاړي و بل جایزه هم ترلاسه کړه. په تیرو 15 کلونو کې دا څلورم ځل دی چې رونالډو د بالون دی اور په نوم دا جایزه ګټي او په ټوله کې 15 ځل دی چې د نړۍ دی منل استوري ته ورکول کیږي. ارجنټینی لیونل میسی چې په پرونی مراسمو کې دوهم مقام وګټه یوازینی فوټبالر دی چې د بالون دی اور جایزه یې 15 ځل ګټلې. 22 کلن رونالډو سکهال نورې متبرې جایزې هم ګټلې. دوستانو خبرونه ملا اساده رادیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات اوریدل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. نوموړي پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې کړې. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د حلقوي سړک د مهمې پروژې وروستۍ برخه د آسیایي پراختیايي بانک په مالي مرسته راغول کیږي. د جرمنی د کورنیو چارو د وزیر لاغه سرګندونو مام خبرو چې ویل دی ورسته لې وی نوې ټکنالوژي کار اخلي څو دغه کسانو مخه ونیسي چې په چل ول او درغلې په جرمنی کې د پناتر لاسکولو هڅه کوي. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی وی پرمنی کومندانی د بری 2 میاشتې تیریږي او تر دې مهاله د کورنیو چارو وزارت ورته پرته لامنی کومندان څخه هیڅ امکانات نه دی ورکړي. د پکتیا د والی لا شکایتونو مام خبرو او دا موري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه بیان نو وروسته چې بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه وپیژند په نړۍ کې د دې پریکړې په خلاف مخالفتونه په زیاتېدو دي. دا ماشوم د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي راډیو ځنګړی پروګرام او کور کلی پروګرام هم له یاده مباسي. روسیه وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې کړي او هیله څرګنده کړي چې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې تماسونه به دوام وکړي. په دې اړه نو جزئیات احمد تکل دروري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ویانا کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. لاوروف چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ د زور د کارولو له لارې نه حل کیږي.
нас несколько встревожило объявление Вашингтона о новой стратегии, которая
موږ د امریکا له خوا د هغې نوې اعلان شوې ستراتیژۍ لکبل په یو ډول سره اندېښمن یو چې بنسټ د افغانستان د کړکیچ د حل د یوې لارې په توګه د زور له وسایلو پر کار اخیستو ولاړ دی. دا ډول چلند غیر واقعي دی. دا لومړی ځل نه دی چې روسیا په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او د امریکا د لویدیځو متحدانو پر اقداماتو انتقادونه کوي. مسکو په تیرو 14 کلونو کې په وار وار په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر پالیسیو انتقادونه کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د نوې ستراتیژي مهمه برخه پر پاکستان د فشار زیاتول دي، څو د افغان طالبانو لملاتړ څخه خلاص واخلي. خو ولسمشر ترامپ د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د وسنی ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو او د جګړې په ډګر کې د امریکا د پاوز قومندانانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو امر هم وکړ. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د مسکو او اسلام آباد په دریځونو کې هم یو څه نږدېوالی تر سترګو کېږي، او له بلې خوا روسي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې وسلواله جګړه کړې خپل اړیکې هم نه پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې مسکو د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د افغانستان په اړه تماسونه ګټور او مهم ګڼي، او زیاته کړه چې دا تماسونه باید دوام وکړي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د حلقوي سړک د مهمې پروژې ورستۍ برخه د آسیایي پراختیایي بانک په مالی مرسته راقول کیږي. په پام کې ده چې د 310 میلیونو ډالرو په لګښت دا پروژه د هیواد په شمال او لویدیځ کې مهم ښارونه سره ونښلي. د آسیایي بانک وایي دا حلقوي سړک افغانستان نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم وصلوي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په یو بل چمتو کړي رپورټ کې واورو.
د آسیایي پراختیایي بانک مدیره پلاوی موافقه کړې چې د افغانستان د حلقوي سړک د رغونې له پروژې سره 310 میلیون ډالر مالی مرسته وکړي. آسیایي پراختیایي بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې حلقوي سړک د افغانستان لپاره د ستراتیژیک دهلیز اهمیت لري، او زیاتوي چې دا پروژه له اقتصادي پلوه په سیمه کې د دې هیواد د ادغام د اجنډا یوه مهمه برخه ده. د آسیایي بانک د معلوماتو لمخه د دې سړک اوږدوالی 1.5 کیلومتر دی چې د فاریاب ولایت قیصار ولسوالي د بادغیس ولایت له بوم درې سره نښلوي. دا د 2200 کیلومتر په اوږدوالی د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د هیواد د یوې برخې لوی ښارونه سره وصلوي، او همدارس د کاریک په نوم د منځنۍ آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د پروګرام یوه مهمه برخه ده. د هیواد د حلقوي سړک رغونه د افغان حکومت د ماستر پلان له لومړیتوبونو څخه ده. د آسیایي پراختیایي بانک د منځنۍ او لویدیځې آسیا د څانګې مشر سین اوسلیوان وایي چې حلقوي سړک د افغانستان د عامه تاسیساتو یوه بنسټیزه برخه ده چې دا هیواد نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم نښلوي. ښاغلی اوسلیوان وایي چې د حلقوي سړک د وروستۍ برخې له رغونې سره به په افغانستان کې کافي کاري فرصتونه رامنځته شي، او د تجارت او امنیتي حالت له ښېګڼې سره به مرسته وکړي. آسیایي پراختیایي بانک په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې 800 کیلومتره سړکونه یا جوړ کړي او یا یې بیا رغولي دي. په افغانستان کې د سړکونو، د اورګاډي د پټلۍ او د هوایي ډګرونو د رغونې په برخو کې د آسیایي پراختیایي بانک د ټولو مالی مرستو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. حلقوي سړک د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 14 سره نښلوي، او د لویو ښارونو لکه د پلازمینې کابل، غزنی، کندهار، فراه، هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ اصلي مواصلاتي لار ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی وی پرمنی کومندانی د بری 2 میاشتې تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت ورته پرته د امنی کومندان څخه نور هیڅ امکانات ندی ورستولی، او ادارې لستونز سره مخ ده. د لموړی په خبره کې کورنیو چارو وزارت غوښتنه عملی نکړي، په زور به د خپل ولایت حقونه تر لاسه کړي. نور حل سیمه د داوود تپان پر رپورټ کې
دا پکتیا والی شمیم خان کټوازی د نوی امنیه قومندان د ماریپی په غونډه کې غواخ وک ک کورنۍ چار وزارت یې په جیل ډول د ضرورتونو پوره کېدو لپاره اقدام ونه کی، په زور به خپل حقونه واخلي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د پکتیا پر امنیه قومندانۍ لبري دروسته د کورنۍ چار وزارت د ولایت پرته له نوی امنیه قومندان څخه هیڅ نه دی ورکړي،
ولی له ټول وزارت داخله نو دا توکونه وسی په یو دومره غټ بریډ بکیږي چې د افغانستان کې به ساره نه کومندان د امنیه په کې شهید کیږي، او یا زیات نفر به شهیدان، 200 نفر به زخمیان، ټول کومندانی بړنګي، او دغه مخته تاس لخوا را چې سره کړي هغه هغه دغه نن کمانډان صاحب مینه د سره کړم نو تاسو یو میخ پټول وزارت سره دی ولایت تر نن نه دور کړ نو دوم هغه څوک چې زما لاس ګریوان تبلیغ د خلک به شاهدان هغه وزیر داخلي کوي په څو ورځې کې زموږ د کمانډانی تعمیر نو کوشرو او مخ ته دلته سیدی کمانډانی ضرورتونه دی هغه نه راورسول ځکه د رئیس جمهور ہدایت او غوښتنه د رئیس جمهور ار ہدایت یې هغه عملی کوم
دای ګواخ کوي چې چرته پاجل ډول د دوی اړتیاوی پوره نشي او کورنۍ چار وزارت یې د ستونزو اواری اقدام ونه کی د خپل واکونو اخیستو لپاره بل زور کار واخلي
وزارت داخله دومره امکانات نه لري او شل کونیک سره روان کی اندغه هغه څه دي چې له پکتیا سره مطلق ظلم د شایداله نور ولایتو سره مې دی غوي خپل کار ده موږ د پکتیا اک د دې توانایي له روسي واخلو او په خوخه یا ول غواړو چې نس بیا زور اجازه را تر کړی درې جن
یوازې والی نه و چې د نوی امنیت کمانډان پاسوال ګلاکا روحاني د معرفي په غونډه کې د مرکزی حکومت لنه پاملرن یادونه او ګیله کوله بلکې د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زیام وویل
تعمیرونه نسته دفترونه نسته سیستم نسته ولیدی پرسونل شپه په یخ کې تیره کړې ده داسې ورځ هم راغله جناب مهین صاحب چې مدیر صاحب د تروریزم ویل چې ټوله شپه مې یخ سوی ده جان خیل ویل چې د مونږ کوټې څڅېدلې مشک ویل چې مونږ خیمه کې پوسته و هغه هم هغه سره مونږ کانتینر را وغوښتله یوه میاشت بعد هم سره کړی سو مونږ کونکس غوښتو چې حداقل شپه پکې تیره کړو یو دفتر پکې فعاله کړو هغه هم هغه کانتینر مونږ ته راغلل صاحب چې فقط په هغه کې مونږ یو څه شی ذخیره کړو وای چې هغه عادي کانتینر
دا دوی تر خبر ورسته د کورنۍ چار وزارت ارشد امنیتی مین مراد علي مراد وویل د وظایف په ویش کې ستونزه پیدا شوې و او مخکې لدی چې ساړه نور هم ډیر شپه جیل ډول به اقدام وکړي
فقط بر شما اطمینان میتیم که تمام این کمبوتی های واقعیتش کمی تقسیم وظایفی غلط شده بوده در اینجی تا هنوز نتانستیم که واره چی بکنیم امروز بخش های عمده خود آوردیم قرارداد صورت گرفته کارا شروع میشه کانات کمبوتی هایی که داره یارم پیش از اینکه هوا دیگه هم سر شده هم از لحاظ تخصیص هم از لحاظ قرارداد شده و وزارت داخله معاون صاحب ریاست تعمیرات تماما مشکلشان امروز در نمی لازم از صحبت خود که صحبت های والی سمینا محفل ختم شد ما شما یک مرور میکنیم سرش کار میکنیم نتیجه را برای ما بگین هدایت های ما را بگیریم کار شد
والی دا گواخ پا داسی مال کوی چه دو میاشتی وران دی پر امنیه کماندانه برید که ودانه ویجاڑا گند نور وسایل لمنزت لیلی او کورنوی چار وزارت لام دا دوی لپاره دا تعمیر جوڑی دو چار ندی پیل کردی او دا وسایلو لکم بود سرمختی
دا جرمنی د کورنۍ چارو وزیر ویل دی ورسته به لوي نوې ټکنالوژي کار واخلي څو د هغ کسانو مخاونسي چې په چل ولو درغلي جرمنی ته ورسي او هلته د پناه اخیستلو هڅه کوي توماس دی مازیری له سرګندونو لږ مخکې له جرمنی څخه افغان پناه غوښتونکو یو ډله کابل ته رسیدلې دا ډله د سکل جنوري راوروسته تر ټولو لوی جوپه ګڼل کیږي چې افغانستان ته په زور استول شوی اسمت ساروانی پاړه نور تفصیل دروري
د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر وای له هیواد باید رد شویو افغان پناه غوښتونکو د استلو بهیر دوام وکړي د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر توماس دی مایزیری دا خبره له دغه هیواد د یو شمیر نورو افغان پناه غوښتونکو له استلو وروسته وکړه کابل ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو خلاف په جرمنی کې د ګڼو پیلوټانو له انکار سره سره له فرانکفورت څخه په یو الوتکه کې یو شمیر رد شوي افغان پناه غوښتونکو افغانستان ته ولېشل شول د جرمنی خبری آژانس تر راپور لمخې د هغو افغان پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتن لیکونه په جرمنی کې رد شوي وو الوتکه د پنجشنبه په سهار د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM تایید کړ چې وو بشتنه رد شوي افغان پناه غوښتونکي په یوه الوتکه کې د جرمنی له فرانکفورت څخه د چهارشنبه په ماښام د افغانستان په لور واستول شول د سشکل جنوري را په دی خو په یو ور دومره شمیر افغان پناه غوښتونکو افغانستان ته نو واستول شوې د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس دی مایزری د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د پناه غوښتونکو د یو دفتر د کتلو په محل خبري اعلان ته وویل
وی بسیر گیبن ویر بوفورستندن ابشیبه ماسنا
د پخوا په شان د پناه غوښتونکو د استلو د راتلونکو پروګرامونو په اړه څه نه وایو په مجموع کې همغه څه چې د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر او ما پر بحث کړی دی زموږ پروګرام نه دی بدل شوی. کوم کسان چې خطرناک او جنایتکار وګڼل شي او یا کوم کسان چې همکاري نه کوي افغانستان ته ګرځول کیږي. زما په باور دا سم کار دی او موږ دوام ورکوو. د سه شنبې پر شاوخوا 1500 فعالانو د فرانکفورت په نړیوال هوایي ډګر کې د افغان پناه غوښتونکو د جبري ایستلو خلاف اعتراض وکړ. دوی پر خپلو شعارونو لیکلي وو هیڅ انسان غیر قانوني نه دی. مظاهره چانو همداراز نارې وهلې تر اروپا د دیوال چاپیرول نه منو، دایمي استوګنه د ټولو حق دی. په همدې حال کې جرمني رسنۍ وایي چې ګڼو پیلوټانو افغانستان ته په زور د افغان پناه غوښتونکو لوړلو انکار کړی دی. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د سږ کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې تر 222 زیاتې الوتنې د پیلوټانو له لوري رد شوي، ځکه چې هغوی حاضر نه ول چې افغان پناه غوښتونکي په زور افغانستان ته واستول شي. د 2014 له دسمبر څخه د جرمني حکومت په وجو پوکي یو سل اتویش افغانان په زور خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته رسول دي. په دغو کسانو کې ورستۍ جو په شامل نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. دوستانو اوس به موږ راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیو لاستانکسی ورته کتنه کړی.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یو مطلب خبر کړی چې د فساد ضد یو ځوان پلټونکی په افغانستان کې وژل شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د اکتوبر په 15مه شپه المر حبیبزای چې د فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پلټونکی و، له کاره د کور په لور روانو چې د دوو کسانو لخوا پرې برید شوی. هغه چې کله د کابل په ختیځ کې خپل کور ته ورسید نه پوهېده چې دوو کسانو تعقیب کړی دی. د 20 کلن المر حبیبزی پلار وایي د ډزو له اورېدو وروسته یې لوڅې پښې کوڅې ته ورمنډه کړه. زوی درې ډزه لګېدلی او په ځمکه لوېدلی و. وژونکي په موټرسایکل باندې له سیمې وتښتېدل. لاس انجلس ټایمز لیکي د فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د جنایي شبکو او لوړپوړو چارواکو د فساد قضیې څېړي. د قانون د حاکمیت او د پرمختللو جرمونو د مخنیوي په خاطر د امریکا له 14 کلونو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې فساد دوام لري. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د مطلب په اساس تقریبا هر څوک چې له فساد سره مبارزه کوي د غچ اخیستلو له ګواښ سره مخ وي. IWPR آنلاین د موټر چلونې د جواز ترلاسه کولو په برخه کې د فساد په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د سولې او جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ IWPR په خپل مقاله کې لیکلي چې دا ډیره سخته ده چې له رشوت پرته څوک لایسنس واخلي. IWPR آنلاین د مقالې لپاره د کابل د شمال ولایتونو د 100 تنو اوسیدونکو سره خبرې کړې چې د لایسنس اخیستلو لپاره یا په خپل خوخه یا اړشوي چې رشوت ورکړي. عزیز الله چې 15 کلن دی او د پروان کاپیسا په لاین موټر چلوي، IWPR ته ویلی چې یو ورځ هم د موټر چلولو روزنه نه دلیدلې. هغه ویلی یو شناخته ټرافیک لایسنس د $50 په بدل کې انتر کور ورته ورسو. په مقاله کې همدارس د عبدالجبار سالنګي په نوم دی او بل 10 کلن ځوان خبري راخستل شوې. هغه ویلی سره لدې چې یو میاشت د لایسنس اخیستلو لپاره صبر کړي، خو هیڅ کله به چاته رشوت ورنکړي چې لایسنس ترلاسه کړي. د افغانستان په لوی لارو ښارونو کې د ټرافیکي پیښو په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اکثرو پیښو عوامل په رشوت، د لایسنسونو ویش او د ډریورانو بي پامه خودل شوې ده. د سولې او جګړې انسټیټیوټ IWPR د پروان د ټرافیکو مدیر مهراب الدین په حواله ویلي چې په دغه ولایت کې ټرافیک د لایسنس په خاطر له چارشوت نه اخلي. په مقاله کې همدارس د پروان امنیه قومندان زمان مموزي خبري هم راخستل شوې چې وایي د تګن شکایتونه رسیدلې چې ټرافیک رشوت اخلي، خو له چا سره شواهد نشته چې په مټي د فساد عاملین څارنوالي ته وپیژندل شي.
د اسرایل او د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته منلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په وړاندې له مخالفت ډک عکس العملونه په زیاتې دودي. ډونالد ټرمپ ورمو ورځ په وی وینا کې بیت المقدس ته اسرایل او د پایتخت په توګه اعلان کړ. اسرایلی وزینه هیواد دی چې له دې اعلانې هرکلی کړی. رضوان مراد نور تفصیل دروړي.
سعودي عربستان وای د ولسمشر ټرمپ لخوا بیت المقدس ته اسرایل د پایتخت په توګه اعلانول د منځني ختیځ د سولې د پروسې دا پر شاتګ په معنا ده. ریاض د امریکا د ولسمشر دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ولسمشر ټرمپ پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې متحده ایالات نور نشي کولای د منځني ختیځ په مسأله کې د منځګړي رول ولوبوي. مصر او اردن وای ټرمپ په دې اعلان سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. ایران بیا دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی دی د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړه فلسطینیانو او د نړۍ مسلمانانو ته سپکاوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن په بلګراد کې خبریالانو ته په خبرو کې د ترامپ دا اعلان غیر مسؤلانه وباله.
Tüm uyarılara rağmen, sadece Türkiye'den değil, sadece Müslüman dünyasından değil, dünyanın her yerinden
دوی نه وځي ترکیه او اسلامي نړۍ بلکې د نړیوال ټولنې او اروپایي اتحادې له خبرداري او سره سره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا اعلان وکړ. دا یو غیر مسؤلانه او گمراه کوونکی اعلان دی. مونږ یې نه منو او غندو یې، ځکه دا اعلان د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د چودونکو موادو په شان دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ولسمشر ټرمپ پریکړه د خوشحالۍ وړ بللې ده او ټینګار یې کړی دی چې فرانسه د دې اعلان ملاتړ نه کوي. مکرون په الجزایر کې خبریالانو ته ویل،
avant toute chose réagir à la déclaration que vient de faire le président des États-Unis d'Amérique Donald Trump.
له هر څه مخکې غواړم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په اړه خپل عکس العمل څرګند کړم. د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس منل او د ښار ته د امریکا د سفارت لیږدول یو اړخیزه پریکړه ده. فرانسه دا پریکړه چې نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه نه مني نه تاییدوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي د ټرمپ دا ګام به د منځني ختیځ د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د برتانیې صدر اعظم تریزا مې ویلي دا پریکړه د سیمې د سولې لپاره ګټه نه رسوي. اروپای ټولنې بیا د منځنی ختیځ د سولې په پروسه د دې پریکړې د منفي اغیز پړه خبرداري ورکړې ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی ویلي د دوړو خو هیلی بایت په پام کې ونیول شي او د خبرو لالار بیت د حل داسې ولار پیدا شي چې بیت المقدس هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو پایتخت وي. د جرمني د بهرني چارو وزیر بیا وایي د ولسمشر ټرمپ د پریکړه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړه پراخه کړي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې نن په بیت المقدس او په لویدیځ غاړه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان په مخالفت کې سلګونو فلسطینیانو په مظاهرو لاس پورې کړی دی.
دوستانو، تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. له هغه ورځې چې په نړۍ کې لومړی موټر جوړ شوی دی، موټر جوړونکي کمپنۍ پرله پسې هڅه کوي چې په خپلو موټرو کې نوي سهولتونه، نوي اسانتیاوې رامنځته کړي. په تایوان کې د دې هڅو په دوام همداسې کوشش کیږي.
یوې تایوانی کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په څه کم دو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټي په نوم کمپنۍ د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړه. دا موټر چې قدرت یې 100 کیلو واټ دی، د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې دو ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي، چې د ټیسلا تر نوي ماډل روټ سټار تیز دی. کشي موبیلیټي کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې د یو میلیون ډالرو په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا د دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړوونکي ټیکنالوژي ده. بیټرۍ په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټرۍ یو میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکي انرژي په سلو کې له 150 تر 500 سلنې کمه ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 50 دقیقو کې بدلیدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ټول مینوالو ته، جما غوښتل ته سلامونه وایم او د ازادۍ رادو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. زه یو دا شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته دینو شهر لخواش کا امدادونه راځي ماجر په نوم باندې، او کوم ماجر چې د موږ غونډې کیږي بیگان نه لري، په کرایه کورو کې او په ساري پراته دي، او په کرایه کورو کې اوسي ګیره کرایه کورونه راځي کورو کې چې پیغه کې خلک معلوم نه دري. هغه کورنۍ په 3000 په 4000 مسلمانانو ورکړي دي، او کومه وا چراغ یې غو خلکو ته رسیږي. ټول انجنیرانو سره شراکت لري، خو خلک دا ورکول کیږي چې هغه 2 ټیلر 3 ټیلر موټر لري، او چې کوم خوار غریب دی مو غونډې هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نور په دیني پښتنه کې نه وو، خو چې دوه لاس ساتي ولا تاسو په تکلیف دي. موږ له پاکستان راغلو، خپل وطن ګول وطن تراسي، هغه کې پاکستان حکومت پتنګولو نیولو نه پریخو دو. لږ جپتان څو خپل یو اتره خپل یو کې دغه بیا درک نه لرو، وست کوم امدادی نو سیار لو خوارا سی دی نور ملکو لو خوارا سی خدای ربن مهربان سی نور ملکو ربن مهربان سی هغه دلته موږ د خپل ربن ظالمان سی د چا غم نه خوري هغه امدادی موږ په پیسې دی موږ کوله لاړه دلته خلق خوړي خوار غریب ټول پاتې ده او دا ما غږ څوري لو ټول چارواکو څخه دایې حکومت دای موږ دغه ووتی دی وڅی و سلام به احترام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم زه عتیق الله د بیسودو لسوالۍ نه خبرې کوم او ورور زمنګ لرګي په کونړ کې مهاجرین د پاکستان نه کډوال لغلي د امزم تنظیم کال د زمګه میرا بندراله التم په کونړ کې لرګي جوړ کړی دی کورم دغه شان به شدارو به دروازو پاتې دي ماشومانم یخ دی یخنی ده او خبره ده چې پیسې دې ورکړي دي نه قاچاقبري او نه چې دی نو تجارانی چې دا شي دلته زمونږ اندازه والي لري بېسود ولسوالي سره خواته نه تجارانی په دې سره راوباسي چې دا تیار لرګی جوړ شوی دی تیار دلته زمونږ پروت دی او خبره داسې ده چې نور یخنی ده ماشومان طاقت نه شي کولی. السلام علیکم.
دوستان اوس هم اتنیمې بجې شوې وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی واوري. روسیا وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې کړې دي. د لوګر ولای چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال وشل شوي. د لوګر د والی ویان سلیم سالی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د دې دوه ورځنیو عملیاتو په اړه چې پرون پای ته ورسېدل وویل چې عملیات پای ته رسیدلې دي 12 وسلوال مخالفان پکې وشل شوي او درې ژوندې نیول شوي دي. د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په ځاځیاریو بلسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې درې وسلوال مخالفان وشل شوي. د خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو څخه غوښتي چې د کلید راډیو د خبریال احمد الله سرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. سرګند نږدې و نیمه میاشت مخکې د تروریستي فعالیتونو په شک نیول شوی و خو د هغه د برخلیک په اړه خبریالانو د نوموړي کورنۍ ته هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د ایرلند په وړاندې خپل دوهمه ورځنۍ لوبه وبایلله. تر دې مخکې بلې ورځنۍ لوبه چې لومړنۍ لوبه وه افغانستان ګټلې وه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني اعتراضونه په زیاتېدو دي او د ریپورټونو له مخې د فلسطین په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې ده لږ تر لږه 1.5 کسان پرون د اسرایلي پوځیانو په ډزو او ربړي ګولیو ټپیان شوي دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د اوکراین د بحران او نور هغه مسلو په اړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچنې کړې خبرې ظاهرا بې نتیجې پای ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې پرون په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په اشیا کې له خپل روس ساري سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته غږېده ویل دی نه غواړي چې مشخص ډول ووایي څه ترلاسه شول خو پرمختګ شوی دی. داکل شوې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي ونی د روسیا او د مصر د اړیکو د پراختیا په مقصد د هیواد ته سفر وکړي. د مصر جمهور ریاست وایي چې پوتین بل خپل مصری ساری عبد الفتاح السیسی سره په بیلابیلو برخو او په تیره په سیاسي اقتصادي او تجارتي برخو کې د دواړو هیوادونو په دواړو خيزو اړیکو خبري اترې وکړي. او د فوټبال پرتګالي لوبغاړی کریستیانو رونالډو پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د غوره لوبغاړي و بل جایزه هم ترلاسه کړه. دوستانو خبرونو ملاساده ای راډیو نو اوریدل د دی او نور خبرونو تفصیل زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وس هم مخکې لدین چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کله اونیس پروګرام درته وړاندې کو. د خبرونو ورسته رپورت راخلو. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا وایي د سیاسي جریانونو او حکومتونو ترمنځ همغږي ورس تر بلې کمزورې کیږي. د دې شورا مشر صبغت الله مجریدی او د رهبری شورا غړو چې د پنځشنبې په ورځ د روانو حالاتو په اړه خپل دریز بیانوه رسنوي ته ویل په داسې حالاتو کې حکومت بهرنۍ ملاتړ خپل تاکیه ګرځولې. افغان حکومت بیا وایي چې دوی په ټولو برخو کې د ګوندونو مشرانو نظرونه اخیستي او د دوی د مشورو پر رڼا کې اقدامات کوي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دروړي.
د افغانستان د جهاد او ملي ګوندونو عالی شورا وایي د روانو حالاتو څخه د وتلو لپاره پکار ده چې سیاسي ګوندونه په یو صف کې راټول او حکومت ته لازمې مشورې ورکړي. د دغه شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي او غړیو چې د پنځشنبه په ورځ د اوسنیو حالاتو په اړه مطبوعاتي غونډه رابللې وه وایي دا وخت د هر ادرس څخه حل لارې او په حکومت انتقادونه وړاندې کیږي چې د خلکو د اندېښنو سبب شوي دي. د جهاد او ملي ګوندونو عالي شورا د رهبرۍ غړي او ویان پیر سید حامد ګیلانی دغه خبري غونډې ته وویل کته هم دوی د هر سیاسي جریان د هلو ظلم ملاتړ کوي خو په کار ده چې حکومت او سیاسي جریانونه په ګډه د تفرقو مخه ونیسي.
که اتفاق او یووالی او تفاهم د دولت او احزابو په منځ کې راشي د دغه دیسې نه تفرقې نه ډډه کیږي چې څونه د تفرقې نه مخنیوی کوي دونه د دولت او نظام په ټینګښت کې کومک کوي.
د جهاد یو ملي ګوندونو شورا له حکومت څخه هیله لري چې د ستونزو د حل په خاطر د سیاسي جریانونو سره د یو مثبت تعامل له مخې تفاهم ته ورسیږي. د سیاسي جریانونو ترمنځ خپل منځي اختلافات او په دې برخه کې په حکومت انتقادونه داسې مهال مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو رئیس د ګڼو سیاسي جریانونو له انتقادونو سره مخ دی. د پخوانیو ځینو ګوندونو تر څنګ نوي ملي جبهه، د روشنایي غورځنګ، د خلکو ملي محور، د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د حراست او ثبات شورا، د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا او ځین نور هغه درسونه دي چې وخت نا وخت په حکومت انتقادونه کوي. په ورته وخت کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د خپل ګوند مشرتابه غونډې ته په همدې ورځ په پغمان کې خبرې کولې وویل دوی د حکومت څخه خفه دي. دای وای موږ له حکومت څخه خفه یو، د حکومت له ځینو کړنو او بلارتوب څخه خفه یو، ولې د خفګان سره سره مو تر اوسه نه دي غوښتي چې په هیواد کې زموږ له خوا ګډوډي راشي او په عمومي نظام کې تزلزل رامنځته شي. د دې انتقادونو په ځواب کې د افغانستان د جمهوري ریاست وایي افغان حکومت د سیاسيونو او ګوندونو مشورو ته درناوی لري. د جمهور رئیس دوایم رسیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې وروستیو کې ښه لاسته راوړنې لري او دوی له ځان سره د مشرانو مشورې لري.
د افغانستان حکومت په ټولو برخو کې د سیاسيونو د احزاب او مشرانو مشورې اخیستي دي او په دغه برخه کې د دوی د مشورو پر وړاندې رمونه وشت کړي.
خو د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي دوی د تکار کوي چې څنګه ټولې ډلې په یو صف کې راولي. دا شورا ټینګار کوي چې که د دولت او ګوندونو ترمنځ یووالی راشي تاوتریخوالی او تفرقه له منځه ځي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ډیرای ولادتونه په کور کې کیږي ځکه هلته سی مرکز نږدې نه وي، یا هم ځینې کسان نه غواړي چې میرمنې د زیږون پر وخت سی مرکز ته بوزي. هغه ماشومان چې په کور کې نړۍ ته راځي نوم یې څه ډول غوڅ شي چې وروسته سی ستونزې پیدا نه کړي. په دې هکله د خپرونې له میلمه ډاکټر متولي یونسی سره غږیږو.
که موږ زیږونونه په درې برخو وویشو، یوه برخه زیږونونه په روغتیایي مرکزونو کې صورت نیسي او دوه برخې په کورنیو کې یا په کورونو کې. نو په همدې خاطر نو خو خپله د ماشوم لپاره ډېر ارزښت لري. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې د نو له لارې ماشوم خپل ټول اړین تغذیوي مواد ترلاسه کوي، او کله چې ماشوم وزیږي او د ماشوم نور سیستمونه فعال سي نو بیا خپل تغذیوي ارزښت له لاسه ورکوي. نو په همدې خاطر نو باید په داسې شکل پریسي چې ماشوم ته ضرر او زیان ونه رسي.
معمولا تاسو په روغتون کې له څه ډول ماشومانو سره مخ شوي چې د دوی هغه نوم په غلط ډول سره پریسوي د بیا کوم ناروغي سره دوی مخ شوي دي؟
نو چې دا د نو له لارې ډېرې میکروبونه کېدای شي د نوې زیږیدلې ماشوم بدن ته داخل سي. نو په روغتونونو کې موږ وینو چې دغه د نو پرې کول په سمه توګه صورت نه نیولی، یعنی په کورونو کې حتی د ځینو کم روزل سوو روغتیایي کارکوونکو لخوا نه چې که چېرته دا په سمه توګه نه وي پریسوی، یا ډېر اوږ پریسوی، یا په داسې وسایلو باندې چې په میکروبونو ککړو پریسوی، نو د هغې لارې میکروبونه د ماشوم بدن ته داخل شوي او ماشوم وینه میکروبي شوي او بالاخره د ماشوم مړینې سبب کیږي.
تاسې که داسې ژوندی مثال راته ووایې، کله چې ماشوم یې تاسو ته راوړی ده څه رقم یې نور ته غوڅ کړی وه او بیا له کومو ستونزو سره
ما خپل په خپل سترګو لیدلی چې د ماشوم د نامه په غټۍ باندې داسې شیان پیښې دي لکه رانجې په وهلې دي، مثلا واسلین یا تیل یا غوړي له تورکو سره دغه دي، ایرو سره د دې شانو سره ګډ کړي په نامه ورته وهلي، او له دې عمله مړینې مې هم په خپل سترګو لیدلی.
بله معمولا کورنۍ چې کله په خپل سر باندې د ماشوم په نو باندې بیلابیل شیان ګدي لکه تاسو نومونه واخیستله فیصدي څومره ده څومره خلک دا کار کوي
دقیقه شمیره زنسم ویله خو دومره ویله سم چې کله مثلا درې برخونه دوه برخه زیګونونه په کلیو باندې کې یا په کورنۍ کې صورت نیسی نو حالته معلومه خبر ده د نامه د پریکول لپاره یو ځانګړی شخص انا د دند په غاړه اخلي د احترام په خاطر باندې انا ته وخت ورکړي چې د نامه غټي پریکي د پریکول نو وروسته ډېرې کورنۍ په نامه باندې یو شی استعمالوي
نو په دې سیمو کې چې هلته شفخانه هم نسته او سی مرکز نږدې نسته ډاکټر نسته کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د دې نو څه ډول غوڅي چې دغسې مشکلاتو سره بیا مخ نیسي
په عمومي ډول سره د افغانستان د پټول روغتیایي مرکزونو کې د سر روغتیایي کڅوړې د زیګون لپاره ویشل شوی دي چې په ټول روغتیایي مرکزونو کې او حتی د روغتیایي کارکونکو سره چې په ټولنه کې کار کوي دا مشتون لري دوی به اول کوشش وکړي چې زیګون په روغتیایي مرکز کې وکړي او کچیرته په روغتیایي مرکز کې نشي کولای نو تر ټولو نږدې روغتیایي کارکونکو سره په تماس کې مخکله مخکنه چې هغه د زیګون په وخت کې دوی ته کور ته راشي او په کور کې ورسره مرسته وکړي کچیرته دا هم امکان نه لري کم تر کمه باید دوی پاک تار پاک چاړه یا د تیغ سیده پلیری شو یا دا شاید باید پاک ولري اته که باز ځینې شان دی او نه لري نو دا کېدې چې هغه څه چې پلاس کې لري مثلا که بیاتی یا قیچی دا تیر دا باید وجو شي پاکی کیخه او به پس لاغنه تنه کار وخت
تاسو مخ کې لوي نه وي دا ونه نو وخت چې ووس را منست سوي دا وکړه چې ماشوم نو غوڅيږي هغه باید وکړول سي که دغه دوا پاک معلومات راکړي
د عامه روغتیا وزارت داسې یو درمل په خپل روغتیایي کلینیکونو کې دود کړی دی چې هغه کلوریکسیدین نومیږي چې هم په مایع ډول سره شتون لري او طبابت په بازار کې دا په شکل د ملهم هم پیدا کیږي خو په افغانستان کې د هغه مایع شکل استعمالیږي چې اوس شتون لري
قیمت یې څنګه دی یاره کورنۍ کولای سي چې دا واخلي
دغه کلوریکسیدین چې د اول خو مجاني یا وړیا په ټولو روغتي مرکزونو کې د خلکو په واکه ورکول کیږي او د دې به هم کچیرته منګ په نړیوال بازار ته وګورو به لاس 15 افغانۍ نیولې بیا د 13 سلويخت افغانۍ پورې مختلف کمپنۍ مختلف نرخونه لري خو دا اوس په وړیا توګه د روغتي وزارت له خوا نه په ټولو روغتي مرکزونو کې شتون لري
کورنۍ چې راول دینه کار واخلي یعنی کارول آسان دی ورته
کارول به دې آسان خبره ده د مایه په شکل کله چې ماشوم وزيږي په ځانګړي توګه په داسې شرایطو کې چې حالت سه کمزوري نو کلچ ماشوم وزګه د نوې په سمه طریقه پریکړه سو بیا ورسته دغه محلول یا دغه مایع دغه په نامه باندې وهی او دغه مایع که یو زلو هلسی نو د سلیج ساتو ناتر اته سلو ساتو پورې نه پریکدي چې هغه میکروبونه چې مزر دي د ماشوم بدن ته داخل سي او دا د ورځو لپاره وهل کیږي یعنی کلچ ماشوم وزګي تر ورځو پرځ دا وهلسی نو ماشوم دی وینې د میکروبونه او نور میکروبونه چې داخليږي بدن ته لاغ نه ژغوري
کلچ دغه ډول دوا کارول کیږي ا دې په خوا کې نور دواوین بیا یې کې आवाज هم دا یو دوايي
امر وختیا وزارت له خوانه په 13 کلونو کې د نامه د غوټي د پالنه په خاطر یوازې دا توسه کېدل چې د ماشوم نو د زیګدونو وروسته چې کله پری کیږي باید پاک او وچو ساتل شي بل هیڅ ډول طبي ماده یا د کورنۍ دواګانې باید په باندې اونو حل شي نو اوس چې د سړونو خودل د چې دا کلوریکسیدین ډیره ښه ماده ده او دا ډیره فائدہ کوي ډیره ګټه رسي ماشوم ته په همدې خاطر د امر وختیا وزارت منل دا او دا تطبیقي
کله کدي ماشوم نو میکروب اخلي دا څه ول نه خاني لري چې کورنۍ بیا خپل ماشوم روختون ته یوسي
د ماشوم نو چې کله مثلا میکروبي سي په هغه د نو په داخل کې د سلګ زوی ولري یا سرواله ولري چې دا زوی او سرواله دا کېدې سي د روختي کارکونکو له خوا نه او یا د کورنۍ له خوا نه په کور کې تر درملنه لاندې ونول سي خو کچیرته د ماشوم د نو سرواله پراخ سي او د نامه شاوخوا پوستکی ته یعنی د ګیډ یا د نس پوستکی ته انتشار وکي یعنی د خپور سي سرواله بيخي زیات سي دغه سرواله ډیر خطرناک ده او بل دا د کچیرته نامه نه بوی لاړ سي د سه ناواړه د سه خصا بوی وکینو دا ډیر خطرناک ده او بل دا د ماشوم د دې سره سره چې نامه کې زیوی دي او تبه پیدا کی په دې حالاتو کې باید کورنۍ سم د لاسه ماشوم روغتي مرکز ته یوسي
ډیر مننه خیر اوسه ډاکټر
صاحب مننه تاسو هم ډیر مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنۍ په اکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلاوه په نویو ځوانانو د کورني خوشنط بدې اغېزې او د حل لارې وایي. د خپرونې په آخر کې ډرامه هم لرو اورېدلې پر تاسو. اوس وږمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اورېدونکو، په تېرو زمانو کې ډېری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټاکول او تند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو تند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بل خوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټاکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیڅ امکان نه لري د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فطرت کې اکراه نشته. هیڅ امکان نه لري چې اکراه او فشار لاره د حل وسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوای ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شی ونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډیری خبرې بدې ورباندې لګیږي.
کم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې دی، خورګانې مې وایي، پټ شي مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې، دوا مو وایي، خلاص شي سخري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې، وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلم چې راغله
بیا اکثریت وقت یو گلاس بین سے
د پخمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړي، هلته د کورنۍ او د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالانته درلود. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور او پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغه په غېږ کې نیول، هغه خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نره رسختي کې دغه صحنه تاسو وګوري، تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تعذیب ورکړي. تعذیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستاسو خبره ته بیا وګ نه نیسي. زه ډېر ژوندۍ مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې، فاميلي خفګان لري، حتی نه وړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډیره کورنیو اقتصاد خنه دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکو نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره و حل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بے وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یا ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولای. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدایي ورسره وغږیږي چې زویا ماش مې کم دی، یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نصیحت په دې باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د کورکلی خبرونه اورئ. او موضوع مو هم په کورونو کې نوې ځوانانو سره تطبیق ولید. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پښتو چې رواني پلاوه لنوې ځوانانو سره د کورنۍ خوشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور و پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولای، همیشه چې ګوري له دنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسایل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یاد کړلې. کته د سرت وای چې رواني پلوان دغه نوې ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجه دغه کورنۍ ده، دغه خوانځي ده، او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دوی ورکی مصروف ده، یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دوی ورکی زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډیر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، که نه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستوری وي، هر چاته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سی، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې دا ده، دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایې؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هموغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وس ورکړي، چاته ډیر وس ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نیسمن خلک زپې ځنمه ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زپې ځنمه چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هواس او ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نیس کېږي چې اقتصاد ضعیف دی، موږ نه ځوانانو سره
ټینګ کېږي. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومنګ د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعو ته مراجعه وکړي، یا زینو مجلس سونه ته ګوره، په جای دی چې ته دای ووهې، دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکه، د ته ځون ځینی قصې وکړه، د ته د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه، دای په خپل بده باندې پویږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستې جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ورسره وسی، مینه ورته ورکول سي.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومانو او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، له دینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم.
د ماشومانو د خ تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده، او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کی، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنی دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمی لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت پر رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې کې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل اغم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
قدرمنو اوریدونکو، که کورنۍ له اولادونو سره په خوشاله فضا کې ژوند وکړي او اوس چې ژمی پراتلو دی کوټه هم ګرمه وي، نو د ژوند ښکلا به نوره هم زیاته شي. راځو ډرامې ته. په ډرامه کې اورو چې د خونې د ګرمولو لپاره د سون توکي څه ډول وساتو چې ماشومان اور وروانه چوي.
څنګه سورندار لرګي ما اخیستې دي؟ خدای دې ژمه يم راغي
وی خورې لرګي دي چشي دونه لرګي نسته چې هم د اوسې سماوات ته ورواچو.
زه خو د اوس ته نه درته وایم، د ژمي خبره کوم چې ژمي دا دې راځي یختي.
او خورې ژمه چیرته کار چیرته وا به خو لا ډیر وخت دی
دا یخته خو نه ګوري. بیا نو قیمتي ته وګوره، بیا نو وای چې الا لرګي قیمته دي نه اخلم.
و څور ته واخیسو خو دغه کوڅې خوله کې دکان نه مازیګر شاتلم یو یو من بدر تراړم سوځوي
وسړی یو یو من باندې خونه کیږي هغه لرګي لامده دي
وایم لامده نه چې دا وچ ویم چې ورځ درته یو خروار راوړم هم دی سوځي نه راوړم سګانه کال درته
دا څه وای وروره دا څه وای دا یو یو من لرګي بار وستا په شهر اخیستی چې سوځه وای الته یو ځای لرګي واخل چې ورته واچو و چومې ارزانو می
پروسه کال مې دغه سره راوړ دا کوټه کې ناسه او ماشومان تری باندې ولې کې لرګي ته وره چولې نجدیو چې ټول وسوځي
تا به سمجا یخي وو
یا خوري تیات کوه د جشان سره ختای مکر ختای مکر خپل ځانو نسوځلی وای ټول کوټ یې وره چول وای اول خدغه ګوګړ پلاس مور کوي دغه زنجلی رساته او بیا پام پر نسه لږه مو سر څار ځان دی او بیا وچتي وای خالت یو ځای سمجا شته دا به پر ماشومان فکر ونیسي چې ختای مکر زونه سوځلسي
او دا کار کوي چې ماشومان ته فکر نسی زه به سبا واخلم
ته د لرګي واخلم دالان ته یو دروازه کیده کول به ورواچ نه به ماشوم ورځي نه به کار پیلري
ای خیر وی سی کاشکی په خوانه دغه سی خو عربي
کاشکی په خوانه تا د دروازه یې شوی
ام داسې وکي ام داسې وکي بس دروازه ورته کینو بس قرار بل ته کول پرواچه کول پکې او دا چې یو یو من عرب رستا په شهر اخیسی غم لامده قیمت د شکر نه دی
خوري کاشکی داس په خوې سړای وای حکومت اوره چې زړی یو من براورې کوم اوره چې زړی نه نه راوړي وای کینی دغه سی
بس خوري دام د جنگ ته پرې دی خبر نه دی یاده تخپل کیسې کور سره زام لا وسم د لرګي راوړم
زولار څه پیسې درڅستا
او شتر سره
او سره یا ولغه نجات ورسه چې دروازه ورته جوړه کی
ته ما پرې ده ز دواړه کار کوم
ما پرې خې کله ما ټینګ نیولې ز په مخه دی ښه
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا
دپاره جب نستا د زینو ټکو د هزار دپاره جب نستا چه پېخې دل ما درته و نه وګل و مې بخا تدبیر چاری سپیا وړ تقدیر د قسمت ستورو